د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټول هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نویو ودانیو په جوړولو کې د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی. په دې اړه یو بحث لرو. د خبري ساعت مو زنوریاس نوري هر کله کوم پر یاد موضوعات سربیره د غرض زینو نور موضوعات هم راپور نو مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی او ناجیه صافی دا خبرونه راټول کړي. فرشته جلالزی دلته په سټډیو کې سره د سیمیز او نړیوال خبرونه راغون کړي. فرشته جان په سیمیز او نړیوال خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیز او نړیوال خبرونو کې تاسو معلومه ده چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې ډیر خلک متاثر کړي دي او له پاکستان وروستي خبرونه وایي چې لږ تر 200 ډیر ودیش تنه د زلزلې له امله مړه شوي دي او څه باندې 1.5 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې هم د زلزلې له امله زیات تاوان پېښ شوی دی چې ناجیه صافی په خبرونو کې وایي.
فرشته جان له تاسو نه مننه. یو تیر وطن وشو له سید کمال شارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرچ کې ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت مامور ریاست په ننګرهار کې د داش ډلې څلور مهم کسان د دولت سره یو ځای شوي دي او د اوبو او انرژي وزیر وایي د وګړو زیاتېدو د اوبو د زیرمو د کمیدو اندېښنې زیات کړې دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د وایاند مرستيال سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو سره خبرو کول چې دا تصمیم په هیڅ صورت د افغانستان خپلواکي په ځانګړي ډول بهرنی سیاست تر وشتنې لاندې نه راولي.
افغانستان یو کشور مستقر و
د وی افغانستان یو خپلواک هیواد او د نورو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو هم تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې مرله امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. شاغلی هاشمی زیاته کړه چې د سیمې پیوړی هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تروریزم د ګواښ د مخنیوي او د خپلو اندیښنو د لرې کولو په برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې روسي چارواکو په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندیښنه ښودلې وه. مشرانو جرګه وای په لوی دزون کې د یو شمیر سرنوالانو لخوا پر زندانی شوزو د جنسي تیری راپور اندیشمن کړي او وای ډیر ژر به د غزون ته یو پلاوی ولېږي. د مشرانو جرګه لومړی مرستيال محمد عالم زیدیار چې د نننې غونډي مشرې کولول چې د یاد پلاوی به په دې اړه هر اړخیز څېړنه وکړي ترڅو اصلي حقیقت نور هم روښانه شي.
امیدوار
هستم که حیات حقیقت دیوی موږ هیلمنیو چې هم د دې پیښې د چړو لپاره هم د دولت او هم د مشرانو جرګې یو پلاوی ولارسي. شاغلی ازیدیار زیاته کړی چې دا یو ډیره جدي مسله ده او باید په جدیت سره وڅېړل سي. د تیر یکشمې په ورځ د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پر کړی راغلی وو د لویدوزن په 15 ولایتونو کې د یو شمیر سرنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 دیش شزینه زدانیانو جنسي تیری سوی دی. او د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وای په ننګرهار کې د داش ډلې څلور مهم کسان د افغان دولت سره یو ځای شول. د ملي امنیت مامور ریاست څخه په خبره سوي اعلان کې ویل سوي چې د کوټ ولسوالۍ لپاره د داش ډلې ټاکل سوي ولسوال شاروال او یو قمندان لسپکو او درنو وسلو سره دولت ته تسلیم سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
لا سید کمال شریف مننه. د پاکستان حکومت وایي لږ تر لږه 200 تنه د زلزلې له امله په دغه هیواد کې مړه دي او 1.5 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ او د دغه هیواد د ژغورنې ملکي مامورین د دې هیواد لري پروتو سیمو ته چې زلزلې ځپلې د رسیدو هڅې کوي. په عین حال کې د سپین ماڼۍ ویان چاشار نست په افغانستان او پاکستان کې د زلزلې له امله له متاثرو سویو خلکو سره د خپل هیواد د مرستې پر تعهد ټینګار کړی دی. چاشار نست پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل
The US government has been in touch with the governments in
د امریکا حکومت افغانستان او پاکستان له دولتونو سره په تماس کې دی او موږ د هر ډول اضافي کومک لپاره چرتي ایوي تیار یو. دا سپیشي په ټول نړۍ کې کېږي او نو دا اول ورنه ده چې د حکومتونو به په داسې وضعیت سره مخامخ وي. د افغانستان او پاکستان په مختلفو سیمو کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې USAID حضور مهم دی چې هلته خلکو ته مرستې کوي. رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت 0.5 درجه وو او مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې. د زلزلې ټکانونه په ازبکستان او هند او ایران کې هم محسوس وو. د پاکستان پوځ وایي لږ تر لږه عسکر له افغانستان سره پر پوله په وسله وال نښته کې وشل سوي دي. د پاکستان د پوځ سرچینو ویلي نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د دوی پر یوه پوسته باندې وسله واله حمله وشوه. د روسیې د مالیه وزیر انتوان سیلوانوف وویل چې که په نړیوالو مارکیټونو کې د انرژي نرخ هم داسې ټیټ پاتې سي، د دې هیواد د مالی ذخیره شایي د 2014 میلادي کال تر پایه ختمه سي. سیلوانوف نن په مسکو کې خبرلاند ته وویل چې سږ کال په بودیجه کې 2.6 تریلیون روبل کمبود وو او اټکل یې وکړ چې که چیرې د تیلو نرخ په نړیوال مارکیټ کې هم داسې ټیټ وي، راتلونکی کال به د دوی بودیجه 900 میلیارده روبل کمه وي. سلیوانوف وویل دا په دې معنا ده چې د 2014 میلادي کال څخه وروسته چې موږ کولای سو چې خپلې ذخیرې په همدې ډول او که چیرې موږ خپلې ذخیرې په همدې ډول مصرف کړو، تر هغه وروسته به داسې سرچینې ونه لرو. د روسیې د مالیه وزیر زیاته کړه چې د ذخیرو د کمزورۍ له امله باید د بودیجې پیاوړي کول د روسیې د حکومت په کاري پلانونو کې لومړیتوب ولري. په ترکمنستان کې مطبوعاتي سرچینې وایي چې د دې هیواد ولسمشر قربان قلي بیرتي محمدوف لږ تر لږه 1,000 شل تنه زندانیانو ته عفو کړی ده. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو ویلي چې ولسمشر د عفو فرمان د دې هیواد د خپلواکۍ د 23مې کلیزې په مناسبت خپور کړی. نن په ترکمنستان کې د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د روسیې حکومت وایي چې مصر له دوی څخه د مسترال هلیکوپټرو او د الوتکو د لېږدونکو دوو مسترال بیړیو د پرزو غوښتنه نه ده کړې. د مصر حکومت له فرانسې د دوو مسترال بیړیو د اخیستلو موافقه کړې چې الوتکې لېږدولای سي. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې مشر نن په مسکو کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې که چیرې د مصر حکومت داسې غوښتنه ځینې وکړي، روسیه به غور ورباندې وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په سپتمبر کې اعلان وکړ چې د هلیکوپټرو دوه لېږدونکي بیړۍ پر مصر پلورلی دي. دا هغه بیړۍ دي چې فرانسې اول پر روسیه خرڅ کړې وي، خو د کرایمیا د حق لامله او د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنو په خاطر یې د روسیې سره دغه معامله لغوه کړه. او د چین حکومت نن له دې امله چې د امریکا جنگي بیړۍ د دوی یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو ته نږدې تیرې شوي، پر متحدو ایالاتو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندر کې جوړ شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې د امریکا دا حرکت د دوی د خاورې بشپړتیا ته تهدید دی او ټینګار یې وکړ چې دوی به له خپلې خاورې کلکه دفاع کوي. د امریکا جنگي بیړۍ نن د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د مصنوعي ټاپوګانو په 22 کیلومتره کې تیرې شوي. امریکا ټینګار کوي چې دا واټن د چین د خاورې بشپړتیا ته کوم تهدید نه پېښوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د رواني میاشتې په پیل کې ویلي چې امریکا به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په ټولو نړۍ کې پروازونه کوي، عملیات به کوي او سمندري حرکتونه به کوي، او د چین جنوبي سمندر له دې څخه مستثنا نه دی. او اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات واوري.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 14.4، په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 22.2، هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 25.8، مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 24.2، جلال آباد اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 26.1، غزنی اسمان برګ، د تودوخه لوړ درجه 12.1، او په بدخشان کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 21.2.
ازادي راډیو اوري دا خبري ساعت د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې دي چې د پرونی زلزلې له امله زیانمنې شوي دي.
سیمای کاري ما هستند که رفتن با مردم یک جور شده، هم وضعیت بررسی کنند، هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه هم مردم همکاری شود.
افغان چارواکي وایي د زلزلې 88 تنه په افغانستان کې وژلې دي. په پاکستان کې هم د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 228 ته اوچت شوی دی. وروستۍ زلزلې بیا د مسلې ته چې آیا د نوې ودانیو په جوړولو کې د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی دی.
متاسفانه ګورو چې زیاتر تعمیران 99% تعمیرونه معیاري نه دي.
په دې اړه یو بحث لرو. تاسو څه فکر کوئ، آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ په دې اړه تاسو ته هم وخت درکوو. په داسې حال کې چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو څېړنې پیل شوې. یو شمېر امریکایي پوځیانو بیا ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس هم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي.
د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض وکړ.
وخت کې آلمان ایناره داخله خاک خود ساخت، آلمان چرا پنج ایناره میگه؟
پاریس بیا نن د سوریې د بحران د حل لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. وایس برمک دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې. هغه وویل تر اوسه پورې د دوی څېړنې نه دي بشپړې شوي. ورسته زلزلې تر ټولو ډیر د افغانستان شمالي ولایتونه ځپلي دي. مرکز هم د بدخشان جرم ولسوالۍ ښودل شوی دی. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د تیرې ورځې زلزلې له کبله په افغانستان کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې له امله 3920 کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي وویل چې دوی خپل د ژغورنې او څېړنې ټیمونه د زلزلې له امله زیانمنو شو سیمو ته لیږلې دي.
زمنګ د کار لومړی مرحله هغه ټیمونه دي چې بیلا بیلو سیمو ته استول شوی سو وضعیت وسیړي او کډ ژغورنې عملیاتو ته اړتیا پیښ شي له خلکو سره به مرسته هم وکړي. په دوهمه مرحله کې لسیړنې ورسته به بشری مرسته ورسول شي. مونږ په دې برخه کې بشپړ چمتواله لرو.
نوموړي همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل تر څو د مرستې رسونې په برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره په وخت مرستې وکړي. دا زلزله د دوشنبې ورځې تر غرمې وروسته په شاوخوا 1:09 کې وشوه چې پلازمینه کابل او یو شمېر مرکزي شمالي ختیځ او سویل ختیځ ولایتونه یې ولړزول. د امریکا د زلزلې سنجونې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ یو د رختر په کچه شدت 1.1 درجه و. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د ورستۍ شمیرو په اساس د دې زلزلې له امله 95 کسان وژل شوي او 315 تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د امریکا مسول محمد اسماعیل کوسی د سه‌شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ټپیانو د درملنې لپاره روغتونونه پوره چمتووالی لري.
روختونونو خپل ځانګړي تدابیر له پخوا څخه هم لرل او نن هم ټول چمتواله نیول شوی دی. روختونونه په مطلقه توګه چمتو دي چې د ټپیانو درملنه وکړي.
نوموړي وویل چې د زلزلې له امله تر ډیره په ننګرهار او تخار کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه هند او امریکا متحده ایالات هم د مرستو ژمنې کړې، خو له دې سره یو شمېر خلک له دې امله اندېښنه لري چې ممکن په ډیرو سیمو کې خلک لا هم د خاورو لاندې پاتې وي او د مرستو رسولو په برخه کې هر ډول ځنډ به د انساني تلفاتو د زیاتېدو لامل شي.
و مورده چې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټول هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. دغه زلزلې یوازې د افغانستان اکثره ولایتونه نه بلکې له افغانستانه بهر د افغانستان ګاونډیان پاکستان او د هند ځینې برخې هم لړزولې دي. په پاکستان کې هم د وروستۍ زلزلې له امله د دې هېواد د چارواکو په وینا د وژل شوو شمېر 228 ته لوړ شوی دی. خو مخکې چې په دې اړه وروستي معلومات درواورو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نوې ودانیو په جوړولو کې په افغانستان کې البته د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کیږي پام زیات کړی دی. په دې اړه یو بحث لرو چې خان محمد سین ترتیب کړی دی.
درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې 13 ورځ په هیواد کې یو زورور زلزله وشوه. دې زلزلې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان او هندستان کې هم خلکو د سر او مال درانه زیانونه واړول. دې زلزلې په افغانستان کې په لوړو ودانیو کې د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه ودانۍ اکثره معیاري نه دي او احتمال لري چې د زلزلو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی. دا چې دغه لوړې ودانۍ څومره معیاري دي او که معیاري نه دي، موږ یو بحث تنظیم کړی چې د چارو پوهان به پرې خبرې وکړي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل ښاروالۍ د پلان د طرحې او پلي کولو رئیس محترم محمد یاسین نیازی، د چارو پوه محترم انجینیر متی الله خروټه، او د ساختماني چارو یو پوه محترم شاکر. زما لومړۍ پوښتنه محترم نیازی صاحب ته متوجه ده. نیازی صاحب، په کابل ښار کې چې لوړې ودانۍ جوړې شوې، آیا د ښاروالۍ جوازونه یې اخیستي، دا معیاري دي او کنه؟
دا عرض کوم چې په کابل ښار کې په د آخر کلو کې زیات تعداد ساختمانونه یا ودانۍ جوړ شوي دي چې 50% زیات دی. کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان نه دي اخیستي. یو مقدار یا یو تعداد چې د کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان اخیستي، موږ په کابل ښاروالۍ کې یو کمیسیون لرو چې په هغه کې د کابل ښاروالۍ متخصصین انجینران په هر بخش کې چې څه د ابرسانی، څه د ستاتیک محاسبات، څه د مهندسي او ټول رشتو کې د شبکاتو، په هغه کمیسیون کې متخصصین وجود لري. او عین قسم دې کمیسیون کې د بیرونی اداراتو متخصصین هم موږ سره شته. هغه څوک چې د کابل ښاروالۍ نه د ساختمان اجازه اخلي یا د ودانیو اجازه اخلي، هغوی نقشې په دغه کمیسیون کې راځي. دغه کمیسیون هغه په یو هفته، دوه هفتې، درې هفتې د دوه نقشې ډیر دقیق، منظم او سیستماتیک شکل سره ګوري کوم ځای چې د اصلاح وړ وي، اصلاحات پکې راوړي، او نقشې تر څو چې معیاري نشي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. هغه ساختمانونه چې د کابل ښاروالۍ نه مجوزه د ساختمان اخیستي، د هغو د معیاري بودن د کمیسیون مسؤلیت لري او هغه کاملا معیاري دي. دوم، اکثر هغه ساختمانونه چې زموږ نه نقشې ویزه کړي نه دي یا نقشې ارائه کوي نه، او په زور او په واسلو وسیلو او واسطو جوړیږي یا غیر معیاري بودن نه، تر څو چې نقشې ولودنه دل شي نشو ویلای. اما دام ویلای شو چې هغوی ښاروالۍ ته اعتنا نه دي کړي، شاید غیر معیاري ساختمانونه هم ډېر زیات وجود ولري.
محترم انجینر خروټه، تاسو ته معلومه ده چې په کابل ښار کې لیدل کیږي چې یو ورځ ځمکه کیندل شوي، بل ورځ ګوري چې لوړه ودانۍ سر راپورته کوي. او محترم انجینر صاحب ویل چې موږ دوه قسمه ودانۍ لرو، چې یو جواز لري او زموږ د پلان سره سم ودانیږي، او بل دی چې په خپل سر جوړیږي. دې ودانۍ کې د ساختماني چارو معیارونه په پام کې نیول شوي ستاسو په نظر؟
فقط غواړم داسې یو عرض وکړم چې زمان چې یو سړی یا تاسې جوړی چیرته یو تعمیر جوړ کوي، البته تعمیر نفت میدانه ده چې د استوګنې خپل ځان د استوګنې آسایش لپاره ژوند لپاره، بلکې داسې تعمیر چې هغه شهرک یا بلندمنزلي هغه لوړ پورې تعمیري، دلته تاسو په خپل سره کوله تا شخصي ځمکه مې شخصي قواله مو لري دانشي کوله. اول ته سایت تفصیلي پلان جوړي، حکومت سره شریکې چې دغه داشې جوړوم، تفصیلي پلان د سایت جوړ. تفصیلي پلان کې به دې مونږ چاغه معیاري شان چې ضرور دي، اول کې سرکونه دي او کانالسون ده او تهویه برق ده، دا لازم شایل تشته کنه. د انجینري نقطه نظر تاسو ته شیکم پلان تفصیلي نو ورسته به د خپل پلان نوړي چې د پروژې پلان د تطبیقي جریان د تطبیق کې هم زمان چې پلان تفصیلي جوړ سو، هغه ویزه کیږي دور نه ده کار کی شوالی محترم کابل او پزمن کی وزارت محترم انکشاف شری دوی معمولا متخصص پروفیشنل انجینران ایدان طول مسئله به نظر کی نیست، پس دقیقا غی ویزه کی حاضر قیاس هغه پروژه چې تطبیقی د پلان هم دی ویزه دوی ترازی غی ویزه کی ویزه نو روس ته خپل کار مر شروع کی کارم شروع کده درسته چې تا به شخصی پروژه ای تا به خپل سکتور خصوصی اما نظارت تا حکومت کی مواد نه نیول ټول موضوعات باندې باید د نظارت مطابق لای وظایف ریاست ته شوالی محترم کابل کی دا نظارت کی. اما متاسفانه گروه چه زیادتر تعمیران نه 90% تعمیران میاری نیزی میار پده مفهوم نوائیم چه میار مثلا سمت زیاد و عبای زیاد یا تأصال منزل پوره، نه میار ساحت سبز پکیس در نظر که نه 108 نساحه، پارکینگ ساحت موتر رو به نظر کنید، احتیاطی دروازه چه وقت عریق کیگی وقت زلزله کیگی باید شات بل دروازه و داری، چه متاسفانه هیچ چه تعمیر که دایی به نظر کنید و سایم من پی تاپا و حلی سوشی دا غیر میاری دی براتل دینا دیکتر درجه پا مقابل که هر تعمیر یا استندرد در قدری باید مقاومت داری. از فکر کامی و نه تر ده درجه دیکتر پوری زمانگ تعمیرین رو باید مقاومت داری و نه تیت هر دقیق چی اغدیر خطرناک دی.
محترم انجینر صاحب نیازی، آیا دغه 50% تعمیرونه د لوړې ودانۍ چې ستاسو د کنټرول لاندې جوړې شوې، کومې خبرې چې محترم خروټ صاحب وکړي او سپارښتنه یې وکړه چې باید دغه معیارونه باید نظر کې نیول شوی وای، آیا دا په نظر کې نیول شوی؟
په کابل ښار کې هغه ساحې چې پلان تفصیلي ورته جوړ شوی منظور شوی اکثرا
تفصیلی پلانونه د کابل خار تطبیق د ماستر پلان د کابل خاروالی په غاړه دی. تفصیلی پلانونه کابل خاروالی یا د ایموګ ریاست جوړوي او د امغه مشخص ما مخ کې مزو کړ کمیسون چې د برق او ابرسانی او ترافیک او ټول هغه کمیسون کې عضویت لري ټول ارزیابي کیږي بررسی کیږي بیا پس لغه منځوري د لوړ مقاماتو نه اخیستل کیږي. دغه پلانونه یا پلان تفصیلی چې په ساحاتو کې جوړیږي هغه ساحاتو کې کوم ساختمانونه چې مطابق د پلان کیږي هغه ته د پارکینګ مسائل هغه ته د موضوعات د ابرسانی دا تفصیلی پلانو کې دغه موضوعات ټول حل کیږي او هغه ساختمانونه چې مطابق تفصیلی پلانونو د کابل خاروالی نه اجازه د ساختمان اخلي هغوی په معیاري شکل جوړیږي او جوړ شوی دي. دغه ساختمانونه چې د کابل خاروالی نه اجازه نه دی اخیستي او خود سره جوړ کړی دي اکثرا یاد زورمندان یاد قدرتمندانو ده او یاد هغو په تسلسل جوړیږي. نو هغه ساختمانونه د دروازې زینه فرار احتیاطي امنیتی دروازې د ویلچر د تلو مسائل دا اکثرا کمیسونه چې نقشې پاسيږي دغه ټول مسائل په نظر کې نیول کیږي.
انجینر صاحب دا سی ویل کیږي چې د کابل خار زینه ساحه مقاومت د لس منزله او منزله او نه منزله نه لري لیکن یو ودانه پی جوړیږي د سر موافق استه تاسو
ته کابل خار کې په دغه ځمکه کې په دغه مقاومت د خورې تخنیکی تدابیر لري. هغه تخنیکی تدابیر په تادابو کې فرضاً میخي تادابونه دي بل قسم تادابونه دي په کوم ځخامتو دي په کوم قطر دي دا تدابیر چې ونی ول شي 50 منزله مقاومت لري. دلته که تدابیر تخنیکی ونی ول شي په 100 منزله موږ جوړول شي په دې خوره کې.
انجینر صاحب خروټه د دې زلزلې وروسته به تاسو لیدلې په اجتماعي رسنیو کې خصوصا فیسبوک کې چې خلکو ډیر عکسونه چولې بازې لوړ پوړې ودانه دي چې درزونه کړي کچیر د دینه زوراور او خطرناک زلزلې احتمال رامنځته او خلکو ته زیان ورسیږي د دې مسولیت د چا په غاړه ده.
دینار چشته باکه یغه ډیر خلک وزل کیږي ټولنه تبا کیږي بد پختونه په افغانستان کې هغه زورواکي چې د حکومت په سینه باندې ناست درازي مثلا د شاروالۍ خلاف تا می جوړي سبب از آن مخلصي دا مسولیت خو هم تا مغه چاته ده چې دا جوړ کړی ده خلاف نقشه جوړ کړی په افغانستان کې په خصوص په کابل کې یغه یو مشکل چې سپارل کار به له کار او په سکتوري ادارات خصوصا شاروالۍ کابل کې حل ده. دته ول سر سره کومک نکي خلق کومک نکی او دل پاره چی نور ملت نو مظلوم و بیچاره ملت چی دوی پنه خیټه باندې دوی په عمومي سرک باندې دوی په خار باندې دوی په شنه ساحه کې دوی د بلند منزلونو شریکونه د مافیاي جوړ کړی دي. دوی هغه اصلي سری شاسی تور د مثال دغه احمد یا محمود پلازا جوړ سوی ده غیر قانوني ده اما میډیا هم چوپ ده شاروالۍ کابل دومره وای چې دغه غیر قانوني بزور عسكر د عسكر بزور هغه د یاد بادیګار بزور جوړ سوی دغه شری چې شاسی دغه زمينه معرفي سي حتی ز تاسو ته پټمینان ور داد دوایم چې ملت هم کوي کې حتی په ختش لاس راځي غیر تخریبي هیڅ خطا کوي خپل ساحه بیرته پاکي پس د شاروالۍ محترم کابل باندې چې فشار راځي یا شاروالۍ محترم کابل کوم موضوع چی ویني کچيري مکتوبونه باندې مکتوبونه لګي هغه مکتوبونه اکتفانه کې هغه اداري مربوطات شاروالۍ دغه اداري مربوطات چې وزارت داخله ده هغه اداري مربوطات چې ګرځاو فساد حالته لګي دي دغه کاپي دي میډیا ته مولي
جناب نیازی صاحب کابل خاروالۍ خو به ضرور یو مقرره لري چې د کابل په خار کې یو ودانه باید سو منزله ولري
د اتحاد پښتون مخ یو لن شیبل تاسو زارس کوم یو اداره کابل خار کې سلور یا درې ځا خود سری وکړ فرضاً په یو ساحه کې شاروالۍ د کابل مطابق پلانو دوه منزله ته اجازه ورکړ هغه یو یو اجتماعي اداره ده با طهارت سره امپراس کې وای زیم حالت دوه منزله ورته اجازه ورکړ شو 15 منزله خود سر جوړ کړ دا اوس یو شهرک یو پروژه خود سر جوړ کړي خپل ځمکه کورونه جوړي ټول امغه زورمندان وته لوړو خلکو ته هغه ځمکه ورکړي چلته کورونه جوړي ور باندې کنټرول شته متاسفانه د کنټرولانو زور نه رسیږي د شهروالي ما مخکې مازو کړ د توان مدینه لري دا مشکلات لوړو مراجعو ته لوړو مقامات ته رسولي د لوړو مقامات اذهانو ته رسولي حقوقي او عدلي مراجعو ته رسمي مکاتب لیکلي خو مشکلات دی وطن کې شته
رښتیا سي د دوړو ملبنونه معذرت غواړم انجینر شاکر شهیر آماده شوه چې هغه هم په دې باس کې برخه واخلي او خپل نظر اظهار کړي.
بله
شهیر صاحب سلام.
سلام علیکم ترې ماشه سلام خېدی خیر
څنګه صاحب جوړې سیتونه خېدی
مهرباني
شهیر صاحب منګ یو ګرده میز تنظیم کړی دی چې انجینر صاحب نیازی او انجینر صاحب خروټی پکې برخه اخیسته او د ساختمانی چارو پاړوند خبرې کوي. انجینر صاحب نیازی وای چې په کابل خار کې دوه قسمه لوړې ودانۍ جوړیږي چې یو د دوی په کنټرول کې دي د دوی د پلان سره سمې ودانۍ شوي او یو دي چې د دوی د پلان بغیر خود سره جوړې شوي انجینیر صاحب نیازی وای چې کومې ودانۍ چې د دوی په کنټرول کې دي هغه معیاري دي په تمامه معنی. ستاسو نظر مو غوښتو.
90% که درته وایم چې 90% ډیزاین کېږي نه دغه سر به خود جوړیږي. هغه کسان چې مستقی نه دي فقط یو نقشه اچوي چې دغه سایز اتاق شو، دغه سایز تعمیر شو، دغه اساس کې جوړیږي. متاسفانه په ساحه کې چې تطبیق کېږي هغه مطابق د نقشه، مطابق د ډیزاین عین نه تطبیق کېږي. یعنی موږ یو سیستم د کنټرول، سیستم د نظارت یا مرجع نه لرو. په خصوص که درته وایم چې د ښاروالۍ لخوا موږ سم نظارت دغه تعمیرات نه کېږي، یوازې د زورمندانو تعمیر نه، هغه ساده تعمیرونه چې د حاشیه تعمیرونه د جدو هغه خلکو دي چې مثلا دومره امکانات لري چې فقط یو حاشیه تعمیر جوړ کړي مثلا په یو نمره کې. اما متاسفانه د ښاروالۍ لخوا هغه بل مرجع مربوطه چې مثلا ناحیه دي د هغو لخوا مراقبت کېږي نه، نظارت کېږي نه. او دلیل دا دی چې هغه کسان چې مثلا د نظارت دپاره راځي نظارت کوي، هغوی نه پوهېږي چې نظارت د کوم ځای نه شروع کړي، هغوی به د کیفیت چک کړي، هغوی باید اما که مواد چې په ساحه کې تطبیق کیږي هغه چک شي چې آیا د مطابق ډیزاین ته تطبیق کیږي که نه. نو متاسفانه د همدغه مشکل دی چې موږ نظارت سیستم نه لرو. فساد موجودیت کې دغه نظارت سم نه کیږي، مشکل مخ کوي.
ډیر زیات تشکر شهیر صاحب محترم. نزی سب تاسی خود شهیر سب خبری واوریده، تاسی موافق هستی قیصر؟
نه دسر خود موافق بدی نیوم. ما مخی عرضو کرد کابل خاروالی که یو بستر ریاست ده کنترول لپاره دی، عین قسم زموک ناهیو که کنترول ده ساختمانو انجینران لری، دوی کنترول کهی کم انجینر چه کنترول که توضیح شویده اگوی طول انجینران دی او دسی به تجربه انجینران هم ندی. متاسفانه چه الت عملی که دو که ما مخی مرضو کرد چه ده کنترولر خبری تسوک واگونی سی کنټرول ورته وای چې ورته دغه ته نقشه لري، نقشه دغه قطر سیخ دغه پایا کې دغه غاډر کې دی، ته دغه مر ته دات نه چي هغه خلک دی خبره ته کغوا غونې سي. یو بل هغه ساختمنونه چې اکثریت ساختمنونه د زورمندانو دي کنټرول ورته نږدې کېدای نشي، دا ډیر مشکل خبره ده. لاندې خبره ده چې حکم دغه ساختمنونه خلک په فیسبوکو کې شیر کړي وو چې د پلاستر ساحه چې د خښتو د غاډر ته لاندې رسیدلې الته پلاستر داس کړي، هغه کوم اساسي وارز نه دی. اگر حتی یو دیوال کې چې په لوی چکش یا مارتول هم وای دا درس پیدا کیږي.
انجینر صاحب خروټه د دې لپاره چې باس پای ته ورسو، ستاسو اخیری نظر غواړم چې د حل لارې څه ده، څه پیشنهاد کوي ښاروالۍ ته، خلکو ته، حکومت ته؟
وګورئ، حکومت ته لازم ده خصوصا لوړ مقامو ته چې دغه مسلکي مسایلو کې چې نه پوهیږي بې ځایه ګوتې ونه وهي. مثلا یو غاصب، یو مافیایي ډله، یو ګویا رشوت خور یا مفسد غل، زی هغه روابطو په اساس چې اداري امور سره لري، شورا امنیت سره زی لري، یو ورقه نه حق ورکوي چې پلاني انجینر یا پلاني ډله یا پلاني مسؤول زما کار کې خنده چوله، ګویا پیسې غواړي. دغه غیر مسلکي سړی څه کوي؟ د دغه عریضه نقل نه اداري مربوطه نشته کوي، هغه انجینر شخصیت کوشي کېږي، هغه رئیس. در حالی چې دغه جناب والی دا مفسد چې راغلی ده پاس مقام ته عریضه کړی ده، دغه سړی ته ورو را ورسه او خسارن والی ده هغه امنیتي ارګانونه دي پیسې نخه کوي درکوي، ورکه کس انجینر اخلي که وزیر اخلي که رئیس اخلي ورکه ویني څه دغه یوه لاره. یعنی مداخله بې مورد دي، دواړه مقامونو په دې مسلکي کشاچار کونی کې په دې همدا اوس ډېر خلک قرباني دم دې مسایل سوي دي. یو مثال زه تاسو ته دغه ځوندی سړی زه خپله تاسو مخکې ناستیم، د پغمان دوم سړک عرض په پروپوزل کې 10 متره ده او طول ده 401 متره. حیات لاړ چې زه په یو عضو د حیات وم، دام بررسی که عرض سرک 5 متره ده، په هر متر مربع که 5 متر کم دی، هم د استملاک په ارتباط، هم د ساختمان. ما هغه مسایل پاسیول حیات راغی، حیات بررسی که بالاخره صاحب زما مکتوب بل ولایت نشته که مالوالی وای تا حیات ته صحیح قناعت مرا نکړه، مال زه در تایم غل نورسه سرک پټ شوی نه ده، سرک 8 متره ده، په پروپوزل که 10 متره ده، ته ماته وای تا حیات ته قناعت مرا نکړه. دا ګوري دغه مسایل چې یو لار دی حل داده چې باید مسلکی مسائلو که مسلکی خلق مداخله و که اوز بل مسئله تاسته وایم. د جمهور رئیس ولسمشر جالب ما اشرف غنی نه په لستم دی بهرم کې یو سا و قلم یو غوسو یو ټایپ کې یو شی پاتې او هغه اون لست سبب ولاله شروع سی او بیرته مسر تو تخلاصو. اما هم دا اوس په کمیسیون تدارکات خاص کې دوی کله چې غټ پر قراردادونه کې مشخص وایم، قرارداد ایمار شفاخانه 1000 بستر د ننګرهار، هلته انجینر نسته، دوی ګرد ګرځي نقشه د 1000 بستر پسی اوس قرار معلوم یو 520 نقشه جو پیدا کړل چې هغه ګویا تطبیقي هغه کې سبا که مشکلات پیدا سو بیا سوق مشکل هغه دی بیا خو نشي کېدای چې ولا یو کلمه ټایپ نه پاتې او مسرت خورم دا دو مسله دار دی حل نه هغه هر شرطه چې مسلکی شاید مسلکی نفر دی ورته ولي بل اساسي مسله زمان چې کوم زور واکه زور راولي پنجینر باندې په مسله ما موجود ما هم چې جناب محترم اداري شوروالي فیصله کړی میډیا میډیا دې مستقیما مداخله وکي میډیا دې افشا کړي دا سری ملت افشا کی گفت یقینا مدنی طولان پاسته دا میدیا چی مدنی طولان خبر که خطبا مدنی طولان اقدام که اواغ سرای مجموع که اخپل اغاستی اغای معلومی نور دارکتون نکی
محترم انجینیر محمد یاسین نیازی و محترم انجینیر متیولا خروطه ستاس ندیر منان کور مودان
په دې اړه په کابل کې په ودانیو په تیر بیا لوړ پوړو ودانیو کې د زلزلې په وړاندې د ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کیږي. بحث مو له ازادي راډیو اوریده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ په دې اړه وروسته تاسو ته هم وخت درکوو. خو اوس فرشته جلال زئی ستوډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به واوروي.
افغانستان حکومت وایي چې د څېړنې ډلې د زلزلې ځپلو سیمو ته استولې دي څو په سیمو کې د رسیدلو زیانونو دقیق شمیر څرګند شي او حکومت وکولای شي چې مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو منظم پروګرامونه جوړ کړي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د دغه هیواد په لویدیځ زون کې به د یو شمیر څارنوالانو لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیري د راپور په اړه څېړنه کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته یو هیئت واستوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې څلور مهم غړي نن د افغانستان له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. د روسیې د مالیه وزیر انتوان سیلوانوف نن وویل چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو نرخ په اوسني حالت کې ټیټ پاتې سي، د دوی مالی ذخیره شایي د 2014 میلادي کال تر پایه ختم سي. د ترکمنستان دولتي مطبوعات وایي چې د هیواد ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف لږ تر لږه 1,000 زندانیانو ته عفو وکړه. د بیردی محمدوف د عفی دلیل د ترکمنستان د خپلواکۍ 24مه کلیزه ده. او د روسیې حکومت وایي چې مصر له دوی څخه د مسترال هلیکوپټرو او د الوتکو د لېږدونکو دوو مسترال بیړیو د پرزو غوښتنه نه ده کړې. د روسیې حکومت د وسلو د صادراتو دولتي ادارې نن وویل چې که چیرې مصر داسې غوښتنه ورڅخه وکړي دوی به غور ورباندې وکړي.
او اوس هم نجیب زمان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو له دندې ګوښه کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د سلاونس کلیزیچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکو له دندې لیرې کړي. د ښاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډېر ژر نوې فنی روزونکو د رسنیو لالاري معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ د وی لوب څخه لاسته راغلي اواید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د غمرستي په کابل کې د کرکټ د وی لوب او دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو د وی برخې څخه سوي دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ ته رسیدي. شاغلی فضلی لنورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنسیو سره مرسته وکړي. او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړه چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري.
کو
وړاندې په خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 228 تنو ته لوړ شوی دی. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوسم زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو څېړنې پیل شوي، یو شمېر امریکایي پوځیانو بیا ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی دی. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې اعتراض وکړ.
وخت کې آلمان اینا رو داخل خاک خود ساخت، حالې دیگه چرا پنج اینا رو میگه؟
پر یاد موضوعاتو د راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې ته په پام سره په کورونو یا اپارتمانونو کې د زلزلې په وړاندې د مقاومت په باب خپل نظر را سره شریک کړئ. خو مخکې چې په دې اړه راپورونو ته مخه کړو، یوه نړیواله موضوع را اخلو. پاریس نن د سوریې د بحران د حل لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په د پاریس په غونډه کې د اروپا، امریکا، اردن او ترکیې استازي برخه اخلي، خو د سوریې د رژیم دوه لوی ملاتړي هیوادونه روسیا او ایران پکې ګډون نه کوي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
ټول ډیپلوماټیک زیارونه چې تر اوسه د سوریې د بحران د حل لپاره ترسره شوي دي، یو خنډ یې مخې ته درېدلی چې هغه د دغه هیواد د رژیم د مشر برخلیک دی. امریکا، عربی او اروپایی هیوادونه او ترکیه غواړي چې د سولې د شرط په توګه بشار الاسد باید له واکه لري شي، خو بشار الاسد دغه خبره نه مني. د سوریې په څلور کلنې کورنۍ جګړې کې چې درې اړخونه د بشار الاسد رژیم، وسلوال مخالفین او افراطي اسلامپال جنګیالي یو له بل سره په جګړه دي، څه د پاسه 250 زره کسان مړه شوي دي. د رویترز د خبري اژانس رپورت زیاتوي، فرانسې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په ویانا کې د تیرې جمعې د ورځې په خبرو کې برخه نه درلوده. د امریکا، سعودي عربستان، ترکیه او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبرو کې برخه واخیسته. د سوریې په جګړه کې د روسیې مستقیمې مداخله دغه جګړه نوې مرحله ته داخله کړه. روسی هوایی ځواکونه عموما د بشار الاسد رژیم مخالفین بمبارداوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن په پاریس کې نننیو خبرو کې برخه اخلي. دغه خبرې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ، د ولسی خلکو په ساتنه او په هغه وړاندیز باندې تمرکز کوي چې په روانو اونۍ کې به د پاریس لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د رویترز خبري اژانس وایي په دغه وړاندیز کې به غوښتنه وشي چې د بشار الاسد رژیم ځواکونه باید په خلکو باندې د بیرلی بمونو له ورولو لاس واخلي. بیرلی بمونه له چرو او چاودیدونکو موادو ډک بیرلونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل لپاره نورې خبرې هم وشي او کېدای شي په نهایت کې ایران هم پکې برخه واخلي. جان کیربی وویل د سوریې په لانجه کې د ایران رول او د بشار الاسد رژیم او حزب الله سره مرستې د حل لپاره ګټورې نه دي، خو تهران باید بالاخره په خبرو کې برخه واخلي. بلخوا انټرفاکس خبری آژانس نن رپورت ورکړ چې د کرملن مطبوعاتي سکرتر دیمیتری پیسکوف د سعودي عربستان د رسنیو د هغو رپورتونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د نامعلومو منابعو له قوله یې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس ضمانت کړی دی چې بشار الاسد به بیا جمهوري ریاست ته ځان نه کاندیدوي. خغلی پیسکوف ویلی دی چې موږ د ناڅرګندو منابعو په خبرو تبصره نه کوو. هغه زیاته کړه چې مسکو د سوریې د بحران د حل لپاره لوی زیارونه کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. مخکې مو واوریدل چې په افغانستان کې پرونی زلزلې په ډیرو سیمو کې مالی او ځانی زیانونه پېښ کړي دي. د افغانستان د طبیعي پېښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي چې د پرونی زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. د افغان چارواکو په وینا دغه زلزلې اتاویا تنه وژلي خو دا دقیق ارقام نه دي تر اوسه پورې بشپړ ارقام نه دي راټول شوي. پر افغانستان سربیره د زلزلې د افغانستان ګاونډیان پاکستان او هند هم ځپلی دی. په پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د دې هېواد چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شوو شمیر 228 ته رسیدلی دی. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت ځپلی او یوازې په دې ایالت کې تر اوسه 150 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې.
په پاکستان کې د تېرې ورځې د پیاوړې زلزلې د قربانیانو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي او د چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شو شمېر تر 228 اوښتی او تر 1400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دې ایالت په ګډون په قبایلي سیمو کې له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر چټک کړی او دغو سیمو ته د ژغورونکو ډلو درملو او خوراکي توکو د لېږلو لړۍ هم پیل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د دوشنبې پر ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې دغه زلزلې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا ایالت ځپلی او یوازې په دې ایالت کې تر دې دمه 150 کسان مړه او 1400 زیات ټپیان شوي دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د زلزلې له امله تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتو غرنیو سیمو چترال، شانګلې او سوات کې اوښتي او پر ځاني زیان سربېره په دې ایالت کې تر 2000 زیاتو کورونو او ودانیو د نړېدلو خبر هم ورکوي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي د زلزلې له امله د قربانیانو د شمېر د ډېرېدو خبر ورکوي، خو د دې تر څنګ وایي چې اوس هم لرې پرتو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کیږي او اندېښنه ښایي چې ښایي د تلفاتو شمېر لا زیات شي. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ د زلزلې د قربانیانو شمېر تر 350 زیات ښیي، خو له طبیعي آفتونو سره د دې هېواد د ملي ادارې مشر امیر افاق د دې هېواد له ځینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تلفاتو په اړه د معلوماتو غونډولو لړۍ روانه ده او اوس مهال د کره شمېر په اړه څه نشي ویلی. که څه هم د لومړنیو راپورونو له مخې د زلزلې د خیبر پختونخوا د ملکنډ په ګډون چترال او نورو سیمو کې ډېر تلفات اړولي، خو اوس مهال د وروستیو تلفاتو په اړه څه ویل بل وخت مخکې وي. پر خیبر پختونخوا سربېره ډېرون کرښې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې هم د زلزلې د تلفاتو شمېر مخ په ډېرېدو دی چې په دغه سیمو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او 95 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له لندن څخه اسلام آباد ته راستون شوی او د زلزلې د تلفاتو د معلومولو او له قربانیانو سره یې د مرستې د بهیر د چټکولو په هدف د دې هېواد د سیاسي او پوځي چارواکو یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. دا یادونه وردا چې په پاکستان په ځنګړې توګه په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې هم په اکتوبر میاشت کې پیاوړې زلزله راغله چې په نتیجه کې 30000 زیات کسان مړه او لکه نور بزای شي وو.
د ورسته زلزلې په موضوع کې تم کې ګو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ او که چیرې په دې اړه اندېښنه لرئ، له چا یا له کومې ادارې کولی شئ چې د ساختماني موادو یا د ساختماني نورمونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ؟ د هغه موضوع چې تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. همدا شیبه کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ په داخلي شمیرې 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 یو دوه څلور شپږ صفر یو راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. دا هغه موضوع ده چې کچیرې حکومت په ساختمانی یا نوی ودانیو د سخت کنټرول لپاره مسؤلیت لري، آیا تاسو په خپله څه کولی شئ؟ همدا شپه یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، موضوع مو واورېده. وروستۍ زلزلې اول خطر ته وای تاسو اول را ته وای چې لکوم ځای ټلیفون کوئ؟ لوګر ولایت کې. په څه ډول کور کې اوسئ؟ په کور کې اوسئ که په اپارتمان کې؟ بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا اورو.
دا اورو د کابل په شاکې تر څو منځاله پورې دغسته مګریسته.
بلې لسان تاسو نه مننه، لکه چې اوریدونکو موضوع نه دا اوریدلی. خو په همدغه موضوع تاسو د افغان بیسې ماته سو اتل شمیرې لارې هم ډیر پیغامونه راسته ولې دي. البته ډیر پیغامونه د ورستې زلزلې له امله د مالی او ځاني زیانونو په اړه دي. په مختلفو سیمو کې تاسو له مختلفو سیمو خپل پیغامونه راسته ولې دي. خو محمد ولی اوبخی محب الله هاشمی له هلمند څخه لیکلی دی چې په هلمند کې اکثر سیمو کې ډیر کورونه د زلزلې طاقت نه لري، ځکه دلته پاخه کورونه ډیر کم دي او ډیر خام کورونه دي چې جوړیږي. دا هغه موضوع ده چې له تاسو سره غواړو شریک کړو. یو بل اوریدونکی را سره د ټلیفون پرې کړی، اول راته ووایه ځان را وپېژنې او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی. بلې، مینه پال صاحب، دغه کور کې چې تاسو اوسئ څه فکر کوئ؟ آیا د زلزلې په وړاندې مقاوم دی، محکم دی؟
دا خو د سیسار د ګور، دا خو ټول اطراف کې د خان کورونه دي که بازارو کې دي، لس خان کم کم پاخه کورونه، نور ټول خان د زلزلې په وړاندې د خاص مقاومت نه کېږي. ماته نظر
څه کولای شئ؟ مثلا دا خو درسته ده، بی وزلی ده، آیا که ډیر مثلا وضعیت مو د کور خنه وي د دې لپاره چې د زړه بوګنوونکو پیښو مخه ونیسئ څه باید وکړئ تاسو په خپله؟
خو باید هر سړی داسې وکړي چې په خپل حده پورې بیدار وشي، چې د زلزلې ته قانون ورزلزله وشي، خو دومره ورته بیدارېږي. مخکې نه مخکې خو سړی نهسېدلی یا نهشي کولی چې متاثره کم، خو چې امکان لري چې زلزله کې مثال یو وار وشي، دومره ورته قانون لپاره باید اصلاح د باندې یا رسمات یا ټکان لپاره دیسي باید د باندې را ووځي. دغه امکان یې څه نور خدای شي خاص امکان نه چې نه شو نهشي کېدی.
بلې، له تاسو نه مننه. یو بل اورېدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او له کوم ځایه مو ټلیفون کړی، مهرباني. بلې، د ستاسو د ټلیفوني پیغام د ټلیفونونو په تمه یو، خو بیا هم د افغان بیسیم 813 شمېرې له لارې د وروستۍ زلزلې په اړه ډېر پیغامونه موږ ته رسېدلي دي. عبدالواسی هلمنوال د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو غواړو چې مرستندویو ټولنو ته اجازه ورکړي چې د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو بهیر بند نه کړي، او طالبان په خپل هم باید له زپل شو خلکو سره مرسته وکړي. دغه راز انجینر حبیب الله کوچی د لوګر د بابوس نه لیکلی دی چې لټولو هوادوالو او حکومت نه هیله کوي چې د زلزلې قربانیانو سره عاجل مرسته وکړي. ورسته زلزلې پر افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان، گاونډي، پاکستان او هند یو شمیر سیمې هم ولړزولې. په پا پاکستان کې د ورسته زلزلې له امله د دې هیواد د چارواکو په وینا د مړو شمیر څه کم 300 ته رسیدلی دی. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې ورور، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی. داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه مو قطع شوې ده. له تاسو ټولو مننه. موضوع دا وه چې وروستۍ زلزلې ته په پام سره آیا هغه کور یا اپارتمان کې چې تاسو اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی. دا هغه موضوع ده چې تاسو کولی شئ له دې وروسته پرې فکر وکړئ او له کومې ادارې څخه په دې اړه مشوره یا ترلاسه کولی شئ چې که په ډېر لږ هڅې یا په ډېر لږ کار سره کولی شئ خپل کور د زلزلې په وړاندې مقاوم کړئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بیا پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو اړخیز تحقیقات دوام لري، یو شمیر امریکایي پوځیان وایي طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و، خو بې سرحده ډاکټران بیا دغه اداره دوي چې ګواک طالبان د روغتون په ودانۍ کې ځای په ځای شوي وه، او همدا علت و چې امریکایي هوایي ځواکونو پر دغه روغتون بمباري وکړه. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
هغه امریکایي سرتیری چې د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده، باور لري چې دغلته د بې سرحده ډاکټرانو روغتون تر بمبارۍ د مخه د طالبانو په کنټرول کې و. د گرین بیرټس په نامه د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو شمېر افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوی پر روغتون تر برید مخکې دغلته د وسلوالو د موجودیت موضوع له ټولو ځواکونو سره هماهنګه کړې وه. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د برید د څرنګوالي په تړاو دا نوي تحولات په داسې حال کې رامخته شوي چې امریکایي ځواکونه په دې اړه تحقیقات کوي چې دا برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او کنه. د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید په نتیجه کې شاوخوا 30 کسان وشل شول. د بیپولی ډاکټرانو سازمان در دوي چې د روغتون له داخل څخه د پر افغان یا امریکایي ځواکونو ډزې شوي وي. دې ته په پام سره چې د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سرتیري هیڅکله په قصدي ډول پر روغتیایي مرکزونو برید نه کوي، دا پوښتنه پورته کیږي چې ولې ځانګړو امریکایي ځواکونو د کندوز د جګړې پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس وایي کچیرته دا ثابته هم شي چې طالبانو له دې روغتون څخه ډزې کولې، په روغتون کې د ناروغانو او ټپیانو موجودیت ته په کتنې سره نړیوال قوانین او د امریکا د پوځ اصول دا اجازه نه ورکوي چې پر روغتیایي مرکز برید وشي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي دا له وخت نه مخکې ده چې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د دې ادعا په اړه چې په روغتون کې طالبانو قضاوت وکړي.
هلمند هم د افغانستان په جنوب کې یو له ناکرارو ولایتونو څخه دی. د هلمند نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وسلوال طالبان په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې جګړه ولې دومره غځېدلې ده؟ علت څه دی؟ جزئیات یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې.
په نادلی او باباجی کې د روانې جګړې و اونۍ پر اسپم سره لدی چې د سیمو ترغلي وسلوال د حکومتي سرتیر په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادلی اوسیدونکو هم د جنگ د اوږدېدو له امله ستړي سوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر سیمه اوسیدونکو شکوله چې د جنگ او مرمیو له ویرې د شپې له خپل ښکرګاته ځي او د ورځې بیرته چنجر ته راځي، د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه د ډیرو ټول وسایل او امکانات هم لري، خو د احتمالي ځانون له امله د شپې کور پرېږدي او په ښکرګاه کې د خپل دوستانو سره اوسیږي.
ډیر زیات به تاثیر کوي. مې خې تر هدف د پاس تاسو د چنجر بازار دلو چې مخکې ډیر ډکو دین انسانان بخښ کیو. تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایي غواړو، دا رقم خود دغه وسم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متر کې ټکان دي. زموږ 50 متر کې تاسو وینئ چې ټکان دي. دا 50 متر هم لاله سي. ډیر کم ساحه کې چنجر ساحه کې دا ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو، موږ عام خلک ډیر سخت ځان اوسي. دغه وسم زه خپل سار کښین راولم، ماشان بیرته بیا کښین روان دي.
د تیرونی د یک شمه پښپک ګنډش مر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځنې بهرني جنگیالي او مرتر ملګری و، د نادلی ولسوالۍ د بوغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو جن پوسټې ونیولې او په ډیر لږ وخت کې د نادلی د لوی منډه او کوفه کې د سیمه په شمول ځانونو د لشکرګا شهر چلوري میوځي باباجی ته هم رسول. د جنگ په کرش کې یو تر تهدید لاندې سیمه د نادلی ولسوالۍ یاروند چنجیر ده. د دې سیمه د پولیسو مسؤل سردار محمد وایي چې یو پلی ژوندۍ وي د چنجر له سیمه به دفاع کوي. دا ازادي راډیو ټول کافي سرتیری نه لري، ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي.
وضعیت خدای دې تاسو په خپل د نږدې څخه ولیدې. 24 ساعت کمربند دی د مکتب سره، دلته خو موږ سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي. کوي وای چې سرونه ورنکو درغه وخت په یمن کې نه لیکو. ډیر راغلي دي، ډیر ماته مور کړی د دراسي بیرته درشاسي بیا نور تبادله ورکی نو راسي بخي دغه یو نن چې درته وایم تقریبا دغه دوه تبادلې چې وسی وکړي. موږ سره د اردو خلک سته، اردو خلک سره سره خو وایي چې تاسو به مخته یاست، موږ د شاده خو تاسو یې مایکو څه موږ ته دغه پکار چې موږ ته چې کومک راسي او پاتسو ټانګان مشترکي کداغه د اردو دراکم بیا د ضرورت موږ نه لرو. خو موږ د یو ټانګ موږ دلته لرو، یا په یو کونج ته وزغلو بیا بل کونج ته وزغلو، هرې خواته داسې دا وکړو. وڅنه د دې پلاس کې دي، خو زموږ پلاس یې نه راکی. ازما سربازان یې واره هلنو کې یو د کور سره کې وای دا ستاسو سلای و د ټنګان مست پلاس رکتیس د لیکشن
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دوه غړ ته درنه تلفات هم او وشتي. خو دولتي چارواکي لا هم دغه مرګ جوړې د کی کشمیر درسونه سره نه د شرکه کړي. ویل کېږي د ملي اردو سرتیری د جنگ عملیات پر میدان د پرمختګ په ځای ډیر وخت په شاتک کوي او سیمه پرېږدي چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډیر فشار او مرګ جوړې لامل شوی ده. د نادلی او پولیس لمړی ساتنمن خان محمد وای کچیر ملي اردو د دوی سره وژه وژه په عملیاتو کې برخه واخلي، کولای شي په لږ وخت کې وسلوال د سیمه وباسي.
دلته تقریبا د اول شپې څخه جنگ شروع شوی دی. د روی مند څخه د اول شپې څخه عدالت هم دائم تر دا وسه په دا کمربند کې مشته مشته دا په کار شي. مقصد مشته کومه کراسي، یعنی زوا کراسي شي. مقصد مشته رم کار شي چې موږ مخ ته پرمختګ وکړو. یعنی اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی. یعنی نن سر هر کله نن سر موږ یو سیمه ده چې هغه په جنگ نیولې ده. یعنی موږ شل کسه پولیس لا هم نه یو چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنګ باندې وردو موږ سره هېڅ همکاري نه کوي نه دي راسره تللي
خو په نادلي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنګ میدان ته رسېدلي دي خو د جنګ د فیل یعنی د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونه سو ځکه نو جګړه اوږده سوه
خبره دا داسې اصلا په یو دوه درې ځای کې په لوی باندې کې چې تغیر راغلی وو دا تغیر تر زر رسېدلي ونه سول د بعضې مشکلات بس باندې لوی مانده ته هغه مسؤولین چې بخښې ده زر رسېدلي ورته سوې وای نو دا عمومي لاره به د دښمن په مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړ تاسې په جریان کې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندانو هغه د خپل ځان تر اخیستنې پورې له مخالفینو سره د درد تخونه سره وچنګېده
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادلي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي او په ځینو سیمو کې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د نادلي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان مشرانو جرګې له جرمني څخه د افغان کډوالو د استلو پر پریکړې اعتراض وکړ. د مشرانو جرګې غړو نن د جرمني وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله او وی ویل چې د جرمني په څیر یو پرمختللی هیواد ته نه ښایي چې په زور له خپلې خاورې کډوالو باسي. قاسم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان مشران جرګوي د جرمني حکومت باید خپل خاورې د افغان کډوالو د رایستلو پر پریکړې بیا کتنه وکړي. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې د سه‌شنبه پر ورځ د غونډې مشري کوله ویل چې د افغانستان حکومت باید په کابل کې د جرمني د سفارت له لارې د دغه هیواد حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کړي.
ما امیدوار هستم که
یک نامه دوی زهیلمن یم یو لیک د افغانستان د سنا مجلس لخوا هم د جرمني سفارت او هم د غیوات پارلمان ته ولېږل سي او د دې ترڅنګ چې افغانانو ته د پناه ورکولو په خاطر ورڅخه مننه وسی باید ورڅخه وغواړو چې په خپل دې پریکړې بیا کتنه وکړي.
تجدید نظر وکړن.
شغلی زیدیار یو ور بیا پر حکومت ټینګار وکړ چې خلکو ته د ژوند شرایط مساعد کړي. په همدې حال کې د مشران جرګې غړي نصار حارس ویل چې جرمني باید له لومړي سره کډوالو ته د ورتلو امیدواري نه ورکولای.
وخت کې آلمان اینا رو داخل خاک خود ساخت، آلی دیگه چرا پنج اینا رو میکنه؟
دوی کله چې آلمان په لومړي سر کې دوی ته ځای ورکړ اوسې ولی باسي. له لومړي سره باید هغوی ته لار نه ورکولای. د ټولو اروپایي هیوادونو دروازې د کډوالو پر مخ تړلې وي او انګلا مرکل باید د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کډوالو ته امیدواري نه ورکوله. د جرمني صدر اعظم پولستوي کویل هغه نه قانون کډوال چې له افغانستان، بنگلاديش او پاکستان څخه د غیوات تللې له خپل خاورې باسي. نوموړی د همویل چې په دې اړه د دغه هیوادونو له حکومتونو سره تماسونه هم نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي رډو ویل دوی په پام کې لري څو د کډوالو دغه کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې کډوالو ته په خپل خاورو کې ځای ورکړي. شغل جرات وای زموږ پالیسی دا ده چې لمړی له افغانانو غواړو چې غیر قانوني مهاجرتونه دي و نه کړي. په ورته وخت کې هڅه کوو څو کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړو چې په افغانستان کې موجوده ستونزو ته پکتو دا کسان د کډوالو په توګه ومني. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره شاوخوا 1,00,000 کډوالو اروپایي هیوادونو په ځنګړې توګه جرمني ته سفر کړی. کارپوهان وایي حکومت باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د ژوند شرایط برابر کړي څو خلک د بیلابیلو خطرونو په منلو سره کډه کولو ته اړ نسی.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د سنګسار حکم یو غیر انساني عمل وباله. د سازمان د افغانستان د برخي څېړونکي هوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د سنګسار د پیښو عاملان ونیسي او هغوی مجازات کړي. په وروستۍ یوه پیښه کې په غور کې طالبانو یوه نجلۍ له یوه هلک سره د واده په نیت د تیښتې په جرم پرون په ډبرو ووژله، یعنې سنګسار یې کړه. د کابل یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي.
تاسو لا پیغامونه نه
نو مې محمد طاهر دا وروره موږ نظر دا وروره چې دا دی حکومت کار دا وروره دا وای چې دولت دې کې تصمیم ونیسي نو دا به زه چې خلک سنسار کې کار دا
محمد صدیق منم ده زما نظر دا ده وروره چې باید د حکومت لږ مداخله وکړي د حکومت لخوا نه قانون جوړ شي باید عملي شي دا کار خو ښه په دې نه ده چې انساني او بشر د حقوقو د لحاظ نه هم ښه نه ده او بل د ښځې لپاره داسې عمل هیڅ په کار نه ده باید دې باره کې حکومت یو تصمیم ونیسي
کار عجولانه است که سنگسار میکنن خانم‌ها رو و هم بدون کدام دادگاه سرایی خودشان به خود درست کردن یک کار عجولانه است حکومت باید رسیدگی کنه و جایی که دیگه در دسترس شده همونجا قانون خود پیاده کنه باید ممانعت کنه از این کار سنگسار سرایی
ما ماماس پایین نباید مردم اینجا خواهد سانسان سر خود بکنن اینجا قانون است دولت است با احساس است ما اینجا دولت نباشه خود یک خود زندگی خود آدم نمیخواد از حکومت خاص داره که خود دولت باید رسیدگی خودش مطالب رسیدگی کلا
آزادی رادیو لوونه تروو